یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له نوریاس نوری ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راوایستل. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان یې له اوو نه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قرباني له پامه ونه غورځول شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. دغه راز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودو وروسته خبر اعلان ته وویل مرکچي پلاوی چمتو دی. ښاغلي عبدالله که څه هم دوحې ته د دوی پلاوی د سفر کره نیټه ونه ښوده، خو وویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکي دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېره شپه وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو تر منځ روانه ده. په چې د کابل بازانو وګټله او مس عینک ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مس عینک په شلو اورونو کې 103 منډې وکړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک شیبه مخکې د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوبه په جریان کې د کابل بازار هڅه کوي چې دغه هدف ته ځان ورسوي. تر اوسه 3 منډې کړي دي او 2 لوبغاړي لاسه ورکړي. 12 اور په جریان کې ده. د دې وروسته 2 لوبه چې ترسره کیږي هغه به د بوز ساتونکو او بندي امیر خبرانو لوبه ترسره شي.
په پرونیو دو سیالیو کې د سپین غر بازانو د امو نهنګانو ته او د بوز ساتونکو د کابل بازانو ته ماته ورکړه، خو لومړی لوبه مس عینک د بندي امیر له خمارانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال وم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نور هم دوام وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راایستلې چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شو شمیر 14 ته ورسېد. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. د شمال ختیځ لپاره د دولت د بیړنیو خدمتونو مشر خاطر احمد ویلی چې 8 مړي پرون راایستل شوي او 8 نور راوایستل شول، خو نور کان کیندونکو لا تر اوسه تر ډبرو لاندې بند پاتې دي. چارواکو د غراز په دې پیښه کې د نهو تنو د ټپي کېدو خبره هم کړې ده. د سیمې اوسیدونکو له پخوا دا ویره ښودلې وه چې د مرمر ډبرو د کیندلو لپاره د چاودنو په نتیجه کې ښایي ډبرې راوښویږي. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان یې له اوو نه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویاند فهریتین التون په یوه ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیې او نه هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس درلودلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل، محکمې پر سزا بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي توګه نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د هېواد ولی عهد محمد بن سلمان منتقد و. نوموړی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ورغلی و چې له هماغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. جوسف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفانو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشې کړي چې د اګست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. او دیو بل خبر لمخه په پام کې ده د بلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانوفسکایا نن د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وینا وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د اپوزیسیون یو مخکښ او مخور مشر د بلاروس په پلازمینه منسک کې انتري تمه شوه. تخانوفسکایا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبعید کې اوسیږي، په بلاروس کې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته حالت په اړه په یو بحث کې ګډون کوي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته بندې شوې وینند د سپتمبر پاتمه یو ځل بیا پیل شو. د پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګیدو وروسته وشوه. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشر ډیزی شندلر وایي دا راډیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره به خبرونې کوي او هغه مسایل به خپروي چې د دې هېواد د خلکو لپاره مهم دي. ازادي راډیو د هنګری د څانګې جوړېدل تیر کال مني اعلان کړل، ځکه وروسته څېړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټولې رسنۍ په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو آزادۍ محدودې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته ورځو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوه سي چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني.
ټول شرایط پرس وو، نور که یوه ورځ یو ساعت هم مذاکرات ځنډیږي یا ناوخته کېږي، دا به یوه جفا یي، یوه بې انصافي به یي، او د وخت ضایع کېده به یي.
په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي.
یوازې اندل نه دی، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث خبریږي. لکه څنګه چې مخکې واوریدل، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمدشاه مسعود د 19 تلین په مناسبت جوړو سو مراسمو ته خبرې کولې، وویل چې افغانان غواړي په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیر قربانۍ له پامه ونه غورځول سي. امید ظاهر مل په کابل کې دا موضوع تعقیب کړي. زاین مل صاحب، نوري څرګندونې څه وي د امرالله صالح او یا هم په غونډه کې د نورو برخوالو؟
خغلی صالح، د خپل خبرو پایل د تیر څخه پایل هم اخیستنې پایل کړ او اشاره یې وکړه د افغانستان د سولې بهیر ته. د ویل چې ټول افغانان غواړي چې په سوله کې سره ژوند وکړي، البته د سولې په برخه کې د ژوند کولو یو برخه دښمن یاد کړ، یعنی طالبانو ته اشاره وکړه چې په تیره کې د افغانانو سره یې هغه چې د په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه جنگ کړی دی، خو اوس دا جګړه باید په سوله واوړي، خو دا سوله باید د هغو قربانیانو په بیه تمام نشي او یا د هغو قربانیو په بیه تمام نشي چې تیر کې ورکړل شوي دي، چې بیا دغه قربانی کمرنګ نشي. دوی طالبان هم په دې باید پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانانو غوښتنه نه ده، د ټولو افغانانو غوښتنه ده، بلکې د یوې خاصې حلقې غوښتنه نه ده چې پر دوی باندې دغه خبره تحمل شي ووسی. خغلی صالح طالبان ته په اشاره سره وویل چې طالبان باید دا خبره زړه ته کې باسي چې مذاکرات د دوی غوښتنو، ارزښتونو، خواهشاتو او هغه څه چې پر دوی د بهرنیانو لخوا تحمل کیږي دوی ته د تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده، د دغه نظام د جوړولو په خاطر په دغه خاوره کې په سلور ګوت د دې خاوره کې په سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړی دي، اوس هم قربانی ورکړی دي. طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د غونډي بل ویناوال د سولې علي شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی و د هم کڅ هم نور مسائل یاد کړل، خو همدغه برخه د خبرو هم پر سولې باندې متمرکزه و. ویل چې سولې د ټولو خلکو اړتیا ده او هیله ده چې پر وړاندې هیڅ خنډ جوړ نشي. خو ته دا یادونه هم وکړه که سولې راځي په دې معنا باید نو اوسې چې افغانان شاته وکړي،
باید صلح برقرار شوه و پیاده
شوه. دوی باید سولې راشي، هیڅ خنډ باید د سولې پر وړاندې جوړ نشي. خو خویند و ورونو، سولې د شاتک په معنا هم نه ده.
سال به گذشته برگشتنی نیست.
صالح صاحب، یو شمیر نور ګډونوالو هم دې غونډې ته وینا درلودله، خو دا غونډه که څه هم د شهید اونۍ تر مراسمو او په ځانګړي ډول د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړه شوې، مګر د سولې د پروسې او تر خوایله طالبانو سره د مذاکراتو د پیل تر سیوري لاندې راغلی و.
بله، زهیر مل صاحب، په کابل کې وخت نا وخت په دغه ورځو کې ځینې وسلوال کسان راوځي په موټرو کې چې د ښار بیلابیلو برخو کې ګډوډي جوړوي. په دې برخه کې څه تدابیر سنجول سوي؟ د کورونا چارو وزارت او نورو امنیتي ادارو څه تدابیر نیولي؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او کزو وایم درې واړو قواو پرون خبرداري ورکړي چې هیڅوک نشي کولای د خلکو فزیکی او یا هم رواني امنیت اخلال کړي او یا هم ستونزې خلکو ته راجوړي کړي. خو د کابل ښار په یو شمیر سیمو کې بیا هم بې نظمۍ لیدل شوې دي. که څه هم امنیتي ځواکونه له سهار راهیسې د ښار په بیلابیلو سیمو کې ځای پر ځای دي او حتی په عادي تګ راتک باندې هم په یو شمیر سیمو کې محدودیت لګول شوی دی، مګر لوی موټریز کاروانونه بیا هم د ښار یو شمیر برخو ته راوتلي دي او د یو شمیر سیمو کې هوایي ډزې هم اوریدل شوې. در حال کې چې کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د بې نظمۍ مخه به ونیسي او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم نن د خپلو خبرو یوه برخه همدې ته ځانګړې کړې وه. او دغه کسان چې په ښار کې بې نظمۍ کوي، ډزې کوي، حتی دوی ویل چې دا د دوی له ډلې نه دي او پر وړاندې به جدي مبارزه وشي.
په زمین کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې هم د مراسمو خبر ورکول سوی دی. کومو چارواکو هلته برخه اخیستې ده او د دوی مهمې څرګندونې څه شول سوي؟
بلې، هغه څرګندونې چې ما وړاندې درلودلې د دلوی جرګې د تالار نوی د خغلی سالی خبرې، د خغلی خلیلی خبرې، د خغلی ارغندیوال خبرې هم وې. تر خوای تمه ده په سو شیبو کې د حکومت د مصالحې علي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم وینا او کې د غونډې ته د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هم راغلی دی. بیا هم زیادونه کوم که چې هم دغه غونډه یا دغه مراسم د شهید اونۍ د پیل د مراسمو په مناسبت او د احمد شاه مسعود د 19 تلین مناسبت جوړ شي، خو ډیر بحث به کې بیا هم پر رسول په خبرو او له طالبانو سره پر مذاکرات باندې را سرخید.
ډیر مننه. د امید ظاهر مل پر راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وای طالبان باید په دې پوسی چې مذاکرات د دوی غشتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امرالله صالح دا خبره په داسال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې سوي دي. که څه هم د دغو خبرو د پیل لپاره کوم مشخصه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو حکومت وایي دغه مذاکرې ممکن ژر پیل سي. د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د هڅو له زیاتېدو سره په افغانستان کې جګړه هم زیاته سوې ده. افغان ځواکونه او طالبان ادعا کوي چې د جګړې په میدانونو کې یو او بل ته درانه مرګ ژوبله اړولې ده. ملالی بشیر په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له رئیس اورزله اشرف نعمت سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د جګړې زیاتوالی د سولې د پروسې مخې ته خنډونه جوړولی سي؟
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولای چې دغه ستونزه حل کړو. نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالو له لاس واخیستل شي او نظامی عملیاتونه د سره ټول بند شي، تر څو چې موږ د خبرو لپاره دغه زمینه تقویه کړو او د خبرو اترو د لارې نه سولې ته ورسی.
په دې وروستیو کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو خبرونه زیات سوي دي. طالبان هم مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. آیا دولتي عملیات د طالبانو د حملو مخه نیولای سي؟
طالبانو د یو اورپک ډلې په توګه تل کولای شي چې تاوتریخوالی منځته راوړي، ولسی وګړي او امنیتي ارګانونو ته او امنیتي افرادو ته مرګ ژوبله واړي. لیکن دیو هیڅ کله نشي کولای د دیو غونډې سازمانونه په ټول بل دغه سیمو کې چې فعالیت لري لکه په سودان کې یا مثلا په سومالیا کې یا بل مملکتونو کې هم دغه څومره چې لیدل شوی دی دغه اورپک ډلې دا هیڅ کله نشي کولای چې مکمل کنټرول دی یو منطقه یا د یو ساحې لاس ته راوړي، ځکه بیا په افغانستان کې خاص طور کې وګورو دغه تا اوس هم نړیوال ټولنه هم د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ دی او دیو هم د هوایی قدرت درلودل او هم د ځمکني کوم امکانات چې دیو لري دیو د غیب مقابل کې مقاومت نشي کولای، لیکن تاوتریخوالی من سره وړی شي، تهاجمي حمله کولای شي او کسان د منځ وړل شي لکه څنګه چې تروسه هم کړی دی. که یو مثلا ولسوالی ته وګورو او ولسوالی تعمیر ته وګورو، هغه کنټرول نو یوازې هغه د ولسوالی تعمیر خبره راځي، کیدای شي حکومت هغه ته پکې یو څه کنټرول ولري چې هغه ته کوم ځای کې چې دیو مثلا میشتي، لیکن ولسونه خپل هغه د ورځنۍ کارونه د خپل د طریقې نه مخکې وړي. افغانستان حکومت ولې د محلي په سطح کې تل یو ولسی سیستم ده چې خپله یعنی د کلیو د بانډو مشران ملکان یا په دغه کې ورته ملک وایي پښتنو سیمو کې ولس د خوانه ټاکل کیږي، خپل دی خپل استازي ټاکي او هغه د حکومت ولې چارې هغه مخته بیایي. طالبانو لکه څنګه چې مونږ تاسو ټول ګورو دیو سره د دې چې کوششونه وکړل چې مثلا یو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوړي یا ولسوالۍ ګانې، مګر هم د دې کوششونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورځلا اشرف نعمت وه تر دې مخکې مو په راپور کې واوریدل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي، که څه هم د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو ځینو حکومتي چارواکو ډاډ ښوولی چې دغه مذاکرې ممکن ژر پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بندیانو له خوشی کېدو د سولې تر خبرو پورې 15 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانانو ته خوشی کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانانو ته خوشی کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې
د اونۍ په بحث کې د بین الافغاني مذاکرو پر پیل، پرمختګونو او خندونو هم بحث سوی دی. دغه بحث د خبرونې په وروستیو 30 دقیقو کې اوریدلای سي. اوس یو بهرنی مسله راخلو، د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې په لیتوانیا کې په جلا وطنی کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. دا به په بیلاروس کې د اگست 9 نیټې د ټاکنو او تر هغه وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا چخانوسکایا په نن د اروپایي شورا د پارلمان غونډې ته وینا وکړي. چخانوسکایا یو ورځ وروسته تر دې دا وینا کوي چې د بیلاروس د اپوزیسیون د اخیستمنو مشرانو له ډلې یو تن ترای تم شو. چخانوسکایا اوس په لیتوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي او دا به نننۍ غونډې ته د خپل هیواد د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي پارلمان رئیس ریک ډایمز به هم په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د پوروسیو کې په بیلاروس کې د یو همه شموله سیاسي ملي پروسې غوښتنه کړې ده. بیلاروس د اروپایي شورا غړیتوب نه لري، خو له 1990 کال را په دې خوا چې د میلمه په توګه د بیلاروس غړیتوب په اروپایي شورا کې ځنډول شوی دی. دغه شورا په دوامدار ډول د بیلاروس له چارواکو سره په ارتباط کې ده او ډیر کله د بیلاروس سیاستوالو ته په خپلو غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي. د تیرې میاشتې په ټاکنو کې چخانوسکایا د بیلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پسې دوهم ځای خپل کړ، خو اپوزیسیون وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوي دي او تر دې وروسته پراخې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کولو غوښتنه وکړه. لوکاشنکا چې له 26 کلونو راهیسې ولسمشر دی د اپوزیسیون خبره رد کړې ده او ویلي دي چې نه له دوی سره خبرو ته چمتو دی او نه هم بیا ټاکنې ترسره کوي. سیخانوسکایا په داسې وخت کې د اروپایي شورا غونډې ته وینا کوي چې بې خپلواکې سرچینې د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې ماریا کالسنیکاوا چې د اپوزیسیون د شورا غړې ده د دوشنبې په ورځ په پلازمېنه مینسک کې اختطاف شوه او د ناپیژندل شویو کسانو له لورې یوه موټر ته انتقال شوه. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی له دې پیښې خبر نه دي. بل لور ته نن د بیلاروس سرحدي ځواکونو وویل چې د اپوزیسیون درې تنه جګپوړي کسان اوکراین ته واوښتل. د خبر له مخې د اپوزیسیون د رئیسه هیئت درې غړي د ماریا کالسنیکاوا په ګډون د سهار د 5 بجو خواته د هومیل په سیمه کې د اوکراین لور ته واوښتل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په پکتیا کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. احسان آرین او نورو تفصیل.
د سلا بنسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د ولایت د قومي مشرانو ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو غډه نسره بللی و چې د بین الافغاني مذاکراتو اوربند او د سولې په تړاو د سویل ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلا بنسټ استازي جاوید وردګ ازادي راډیو ته وویل
په اوو زونو کې دغه برنامه لرو دایمي اوربان او تلپات سوله پاک لمنې دوی نظرونه سره ټول کو بیا د موږ د افغانستان حکومت سره نړیوال ټولنې سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سولې پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټول چارې بشپړې کړې او هر ډول شرطونه یې پوره کړې، خو په وسلوالو طالبانو یې هم غږ وکړ چې د خپلمنځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجی زهیر وریاخیل او حاجی حضرت محمد کوچی ازادي راډیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو، نور که یو ورځ وي یو سات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بې انصافي به یې ابدي وخت ځای کې دا به یې اما د طالبانو هیئت دوی یو څه ځنډ کې راغلی ده نه پیژو شي ولی هغه څه ژمنې چې کړې وي هغه څه وعدې چې کړې وي د دولت لخوا نه هغه ټولې ورته له سره شوې. تر اوسه پورې د سولې کوم غږ نه معلومیږي. ورځ د بلې نه په افغانستان کې بحرانونه او وزن یې زیاتیږي. که چیرته د سولې خبره پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم که واخلي په سلو کې 100% د سولې کېږي او افغانان سولې ته ډېر وږي دي او ډېر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېده او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرانسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست، خو لا هم د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دي پیل شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخوا په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي دي. د حبیب رحمان تاثیر راپور د یو عیني شاهد پر ژغ پیلېږي.
هغه سړک منځ کې یو چاودنې کېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیاکول سوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د اته کلنې ترلې د چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 5 غړو ته مرګ ژوبله اوښتېده.
هغوی ډاکتر ته روان و، زرنج یې پر ماین برابر شو، څلور واړه پکې ووژل شول، یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي. یوازې اندړ نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي. هغه بله ورځ د جغتو پر لاره هم د ماین په چاودنه کې ولسي خلک وژل شوي وو. هر وخت داسې پېښ کېږي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماین چاودنې پیښې څو چنده زیاتې سوې او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
د دولت وسلوال مخالفین خبر خپل ژوندونه باندې وپانه د کړي او ټول وخت د پلو لارو کې ماينونه ځای پر ځای کوي چې ورسته بیا زموږ د ملکی وادوالو د شهادت سبب ګرځي او په دغه ماينونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانیږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانی سرګلولي دي چې اوس پر خلکو چوي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نږدي خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د ده په خبره طالبان ډیر وخت ریموټي ماینه نږدي. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولې پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي. دا غزنی اندړ دی یک قرباغ جغتو زنه خان رشیدان او بند ګیلان واغز او ځین نورې هغه ولسوالۍ دي چې ډیری وخت د ماینونو د چاودنو او په هغې کې د مرګ ژوبلې خبرونه ورڅخه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
آزاد یم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرضاتي دي، یعنې له مرګ څخه معیوب زیږېدلي. په دې تأسف سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرضاتي، یعنې له مرګ څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرضاتي معیوبینو سره د کومک په هکله باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې. خو په ډېر تأسف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت ځواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي 80% خلک لوست دي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
زهرا چې د نهو اولادونو مور ده، په داسې حال کې چې خپل یې سواد نه لري، خو هیله منده ده چې ټول اولادونه یې باسواده واوسي. نوموړی چې 80 کاله عمر لري، د کابل په دشت برچي سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه خوده چې درس وایي. هغې په ډېرې ناهیلۍ سره وویل، نشم کولی په درسونو کې خپلو اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله منده ده چې ټول اولادونه یې درس ووایي تر څو د دې غوندې بې سواده پاتې نه شي.
تلاش مینم است که درس
بخونم. ما حس داده چه اولادونه می درس وی. یو زای تو رسیگی. زخپلا دخپل اولادون سرا پا درس کم رست نشم کولی. خو هر وقت خوان زی تزم. او خون کو تا وایم چه اولادونه تمی سم درس ورکلی.
د دې مور یوه 20 کلنه لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې، خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړی له 9 میاشتو را په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. اغلی حافظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي، په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل، ما له دې حالته سخت رانځوړه. ما چې سواد نه درلود، ژوند راته ډېر تریخ و. خو له کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم، هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر
ډیره خوشاله یم.
د پوهنې وزارت د ورستی شمیرو لمخې په ټول هیواد کې 83% خلک باسواده دي چې ډیره یې نارینه دي، چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 83% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2013 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویان د نوریه نزهت
زموږ مو هدف ده چې تر 2013 میلادي کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطح او یا سلن ته ورسیږي، چې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ دا د سواد توپیر چې اوس ډېر ده، موږ غواړو چې لس سلنې ته ورسیږي.
د اغلې نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې شاوخوا 3,400,000 کسان چې مېرمنې هم یوه برخه ده، د سواد زده کړو له ښوونیزو مرکزونو څخه د فراغت اسناد ترلاسه کړي دي.
له دې سره 12:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکره د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله بیا وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد په جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیډې له ایښودو وروسته خبر اعلان ته وکړې. د کرکټ د شپږیزي د لیګ په دریمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. مس عینک په شلو اورونو کې 133 منډې کړې او مقابل ټیم ته د 143 منډو هدف ټاکلی دی. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسی کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه 8 مړي راایستلې، چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شوو شمیر 1400 ته ورسید. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسی کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لارې ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړې نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له 10 تر 20 کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یو ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیې او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقف شوي دي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې لپاره تر رسیدو وروسته بندې شوې وینن د سپتمبر پاتمه یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګیدو وروسته وشوه.
د مهمو خبرونو لنډیز ملا ازادي راډیو واورید. په ننګرهار کې د اول وار لپاره د خرما د بڼ حاصل د ازادي داوطلبۍ له مخې بازار ته وړاندې سواب. د ننګرهار د کانال شرکت وایي چې د خرما بڼ یې سږ کال شاوخوا 6 ټنه حاصل ورکړی. سهارګل امیرزای راپور لري.
د ننګرهار د کانال شرکت چارواکي وایي د خرما بڼ یې سږ کال شاوخوا 6 ټنه حاصل ورکړی چې د ازادي بولۍ له لارې په 15,50,000 افغانۍ وپلورل شول. د کانال شرکت رئیس عبدالقهار حیدری نن یک شنبه رسنیو ته وویل چې د خرما په بڼ کې چې 2,500 بوټي لري د لومړي ځل لپاره شاوخوا 6 ټنه حاصل لري او بازار ته وړاندې شو.
قانون مطابق آزاد داوطلبۍ ته پریښوسو شو. قیمت د خرما 15,50,500 افغانۍ باندې دا خرڅ شوی دی.
ارسلا خان چې د ننګرهار اوسیدونکی او د خرما د دغه بڼ د سګنی حاصل پیرودونکی دی وایي چې د دې خرما د حاصل پیرودلو ته یې ځکه زړه ښه کړ چې نور سوداګر وطني حاصلاتو پیرودلو ته وهڅوي. د وایي غواړي چې د ننګرهار خرما نور ولایتونو او د هیوا ټولو بازارونو ته ورسوي او د خلکو پام ورته راواړوي.
دا ما د وطن د مینې په خاطر باندې، د وطن د شوق د ذوق په خاطر باندې ما اخیستی دی چې دا ګران مینوال لاشي او وي خوري او وي څکي او دغه خرما په افغانستان کې رواج شي.
په ننګرهار کې د خرما په بڼ کې دم ګړې 15 تنه روزل شوي کسان کار کوي چې د دغه بڼ د روزنې او پالنې چارې پر مخ وړي. د دوی لړلې عبدالقیوم اطرافی وایي د تیر کال په پرتلا د دغه بڼ حاصلاتو د زیاتوالي لامل د کارکونکو خروزنه، مسلکي توب او د زیاریستل دي. اطرافی زیاتوی دغه بڼ شپږ ډول خرماوی لري او په خبره چې له خپل نورو همکارانو سره شپه او ورځ یارګالي څو په خپل وخت درمل سره او بور کړي.
هغه عربي نړۍ یا پاکستان یا ایران چې په کوم وسایلو باندې کار کوي متاسفانه چې هغه موږ نه لرو. موږ د خپل فکر نه چې کوم شی دی ما د انګرانو کوڅه کې ناستیم د انګر سره ناستیم او هغه ته مې خودلې دی او انګر په ذریعہ باندې ما د دې وسیله جوړه کړې. غوښتنه هم د دولت نه ده چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي.
د مسؤلونو په باور په وخت وبور کول درمل پاشل مسلکی روزنه ښه هوا او چاپیریال لرل او وخت په وخت بوټو ته سره ورکول د ننګرهار د خرما بڼ د حاصلاتو د ډیروالي لاملونه دي. دوی وایي ننګرهار یو کرنیز او د مناسب هوا درلودونکی ولایت دی چې که بڼوالۍ ته پکې پاملرنه زیاته شي له یوې خوا به په هیواد کې حاصلاتو او عایداتو کې زیاتوالی راشي او له بلې خوا به د بیروزګارۍ کچه ورسره راټیټه شي. دغه بڼ شاوخوا لس کال وړاندې د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته د ننګرهار په هډې فارم کې په امتحاني ډول جوړ شوی و چې تیر کال یې نږدې 2 ټنه حاصل ورکړی و.
د ازادي راډیو اونیز بحث په یو راپور پسې اوریدلی سي. د خوست ښار دوکانداران د بیلابیلو اصناف استازي او سوداګر له شری بي نظموي شکایت کوي. وایي چې د حالت شاریان له ستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي چې دنګ ودانې د موټرو تمځایونه نه لري. د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفي شول سوي. لاسي ریړیو ښار په سر اخیستی او د ښار د پاکولو انتظام نیمګړی دی. خوست ښار چې شاوخوا 6 کاله مخکې د 1000 خلکو لپاره نقشه سوی اوس هر ورځ ورته له 150 تر 500 گاڑی زیرازی. نجیب الله خیل تفصیلی راپور جوړ کړی.
د خوست ښار دکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بیځایه ګڼګونی او په هر ځای کې له خودل شوی غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې د حالت خاری فرهنګ زیانمن کړی او خاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دکاندارانو د یوې اتحادیې مشر جمال تڼي آزادۍ راډیو ته وویل په ښار کې ورځ تر بلې لوړ پوړي زیوادانې او مارکیټونه ډیریږي. خو د ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړی ستونزه دغه د 4 څوک بلند منزل جګوي لوند زیرزمینی تکوي باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورټ مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرل شي. ګرمو چې وکړه په سړکو کې باید د موټر اډې نه وي په مارکیټو کې باید د موټر اډې نه وي. دوی دریمه خبره دا چې خار کې موږ څومره ګډۍ ورکو د ګډۍ ته ځي شرولي ورکوي. خار د ګډۍ نه چې ډخ کړه دا یو خپل ادارې ډخ کړه دی هغه په اداره کې څوک تی شرولي دو ترافیک دی.
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي لاسي ریډو په ښار کې ډېره بې نظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دوکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل د زیربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړ پوړیزو ودانیو ټولې زیرزمینې تشې او هغه به د ګارډ په تمځایونو بدلې کړي.
موږ اوس غوړو چې هغه ټپرای چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګدای دي یا پیاده روي نه دي نو هغه تخته چې په تیر کې شوي دي یا موقت وخت پر ښاروالۍ په چانه سي لارحمي کړی دو یا چا سره تفاهم لار مخکې لوټ شوي دي هغه به موږ ټولې قانون په چوکاټ خپل لایحې په تطبیق په اساس مخکې څو اشعار بو یو پوکو با نظم او خپل شهر باید ولرو.
بلخوا خوست واری محمد صدیق پتمن وایي چې د پخپل هم د ټولنیزو کارکونکو له ډلې دی. په دې خفه کېږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي خو دوی اړ دي اصلاحات راوړي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت ته چکرې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
کالی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیلیدون کړي خو لا هم د خبرو د پیل کرنې ته مشخصه نه ده. دا اجنډا په اړه هم بیا لابل موضوعات مطرح کیږي خو د ملي روغې جوړې علي شورا اوربند خبرو یو له مهمو بحثونو یاد کړل خو اساسي بحث د لمړنیو خبرو د پایل لپاره د باور فضا شته. پر همدې او نور موضوعاتو لخپلو ملمنو سیاسي فعال خغلی شهزاده مسعود او سیاسي فعال خغلی غفور احمد جاوید صاحب سره خبرې اترې کوو. د خبرونی پروګدو کې بحث وکړو چې د ملي روغې جوړې اړې شوراویان فریدون خزون هم را سره د ټلیفون پر کړه وصل شي. خغلی مسعود، زه غواړم د پایل پښتنه له تاسو ولرم، آیا د خبرو پایل تاریخ اندیښتیا هم نږدې شوی یاست؟ موږ
بل زم دغه څه لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، هغه پارت زندانیان چې د افغانستان د حکومت سره ته خوش شول، دا شی به ډېر زر تکمیل شي. او زه امیدواره چې موږ د راتلونکي هفتې په اوایلو کې د بین الافغاني مذاکراتو شاهدان اوسېږو، چې دا د سولې او بین الافغاني مذاکرات را لوی ډېر یو لوی مثبت
اقدام دی. صحیح. او هغه اندیښنې چې وړاندې وي د بندیانو تبادلې په برخه کې او د خوای یو شمیر اختلافات چې ویل کېږي د دواړو لور یو نه لا پر ځای دي، فکر کوي چې پای ته رسیدلې دي؟
دغه سخکاری لکه څنګه چې دیو تعداد بندیان خوش شول، لوی خان د بین الافغاني مذاکرات په مخ کې دغه د بندیانو د خوش کېدو مسله وه. زه امید کوم چې ژر تر ژره بین الافغاني مذاکرات شروع شي. مشکلات دی، لیکن دا مشکلات کې ویل شي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې مخامخ دواړه لوري خپل مشکلات سره وي، او په عین زمان کې د اعتماد
سازۍ فضا نور هم پسې اضافه شي. صحیح. جاوید صاحب، تاسو هم خرغلی بحث ته آیا تاسو هم فکر کوئ چې ټول خندونه لري شوي دي د خبرو د پایل پر مخ کې؟
یو مسله ډیره مهمه ده چې د دغه سی ویلوي جګړې او د دغه سی بحران خاتمه لپاره طبيعي خبره ده چې د خبرو د شروع نه مخ کې یا داسې خندونه به وي، دغه سی مسائل به وي، ترڅو خپل لوري وکولای شي چې د لا ډیر امتیاز اخیستلو لپاره مثلا چاڼي ووهي. ولې څه چې د افغانستان د حکومت مربوطو طبيعي خبره ده چې هغوی په دې برخه کې ډېر قوي اقدامات وکړه. تاسو ولیدل تر 5000 نه زیات بندیانو خوشي کول، د هغې نه وروسته د نورو زندانیانو خوشي کول. ولې د وسلوالو طالبانو له لورې متاسفانه هیڅ نرمښت ونه ښودل شو، تاوتریخوالی زیات شو، مثلا د هغوی هغه بریدونه چې وو هغه زیات شول، او هغه څه چې باید هغوی ترسره کړي هغوی ترسره نه کړل. ولې اوس هم هیله مندي شته، افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشي کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې. ولې په ټوله کې افغان حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې افغان ملت او زه وایم حکومت هم له ملت ډېره قرباني ورکړه. تاسو وګورئ د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه شوي تړون کې امریکایانو دا ګټه وکړه چې هغه به مثلا دغه و کې ترامپ خپل انتخاباتي کمپاین مخته یوسي، طالبانو زندانان خوش کړل، ولې افغان ملت هیڅ نه وکړه په دې کې ونه کړله.
ولې د افغانستان حکومت د افغان ملت لپاره دا ګټه رانه وړه چې دوه نور اړخونه پکې ګټه واخیستل، افغانستان الله هم د قرباني په توګه پکې مطرح دی؟
ګوره افغان حکومت چې وو، افغان حکومت تاسو وګورئ هر کله چې متاسفانه افغان حکومت دغه سي دریز نیول خپل په کور دننه سیاسون تاسو ولیدل، چا ماسکو ته منډي والی په خپل سر، چا اسلام آباد ته منډي والی. تاسو ولیدل د سولې د مصالحي شورا د دغه لپاره هم دا وز یو شمیر سیاسون خبرګونونه تاسو ګورئ. متاسفانه افغان حکومت په کور دننه دغه سي د شخصي یو شمیر شخصي وقضایي سیاسون سره مخ دی چې لاغوي مخ یو څه ویوازه ده چې څنګه وکولای شي بحران لا وغځوي او په بحران کې دوی ګټه وکړي. تاسو د یو شمیر سیاسيون هم دا خبرګونونه وګورئ، یعنی کسړه وې د دې خبرګونونه یوازې یوازې په دې متمرکز دي چې دوی په دغه پروسه کې شتون ولري، دا پروسه بریالي ده که دوی شتون ونه لري دا پروسه ناکامه ده. تاوتریخوالی چې په کومه کچه ته شوی وي یا نور مسله هغه اوس هم هیله مندیز داشته ده چې بین الافغانی مذاکرات پیل شو. په بین الافغانی مذاکراتو کې دغه نور مسایل چې دا وته
ډیر مننه جاوید صاحب، ان شاء الله بیا راګرزم. محسوس هم په پښتو کې یو مطلب لروي چې کور کده سړی جوړ نه نو د بیرون نه بیا څه نشي کولای چې بیرون نه ګټه راوړي. اول سړی وي خپل کور جوړي. پروسو کې د شورا د تشکیل په اړه باندې هم یو شمیر هغه نظریات تاسو واوریدل او مطرح هم شول. اوس که چیرته په کور دننه د حال وي، آیا دا یو تر ټولو ستر خنډ نشي کېدلای چې کېدای شي د سولې خبرې یا ځنډنې کې یا هغه ډول چې زموږ پکې یا د افغانستان پکې ګټه ده هغه سیمو کې ونه شو کولای؟
یو فن که موږ بین الافغاني مذاکرات ته ډېر خوشبینه یو چې یو هم ورته یو نیک اقدام وګورو، د بلې خوانه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلودله کور دننه هم باید موږ دغه سې یو ملي اجماع ولرو چې اوس خوشبختانه هغه د دوړو ډاکټر صاحبانو په توافق باندې د مصالحې عالي شورا باندې توافق شوی او زه امید کوم چې د مسالې عالی شورا مشر جناب ډاکټر صاحب عبدالله ډاکټر صاحب اشرف غنی په دغه لاره کې ژر تر ژره داسې یو کار وکړي چې یو پراخه سلام مشوره د ټولو سیاسي اعضابو مشرانو سره وکړي او چون دا پروسه ملي پروسه ده د افغانستان د مختلفو اقشارو د مختلفو طبقو کسان باید په دغه کې مسالې شورا کې استازیتوب ولري. زه امید کوم چې د بین افغاني مذاکرات سره جوخت دلته د کور دننه موږ دغه سی یوه ملي اجماع ولرو او چې په یوه خوله او یوه ژبه او په یو واحد موقف هم د مخالف لوري سره هم د نړیوال سره خبرې
وکړو. مسعود صاحب، تاسو اوس هم ښاغلي کرزي ته یو لنګدې کسانو یاستې سره کېنی پر سیاسي مسایلو باندې سره خبرې اترې کوي او نظریات تبادله کوي. د افغانستان حکومت تل وایي چې د هرې برخه کې په ځانګړي ډول د سولې په برخه کې له سیاسيونو سره هم خبرې کړې دي، مخکنه ولسمشر خی چې دې سره هم خبرې کړې دي، ګوندونو سره هم خبرې کړې دي. آیا له ښاغلي کرزي سره د ملي تشکیل د شورا یا د ملي روغې جوړې عدالي شورا تشکیل په اړه باندې مشوره شوې و کنه؟
خاطر کوم ځای پورې چې دغه تشکیل خبره و، دا خو بیا حکومتي تشکیل و او پخوانی ولسمشر لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په دغه شپه کال کې چې د متقاعد رئیس جمهور په توګه باندې ناسته د صلح بین افغاني مذاکراتو د افغانانو د یووالي د اتحاد لپاره پخوا هم کوښښونه کړي، اوس بم کې پاینده کې ویم کې او ښه بلګه خو دا ده چې د دغه دواړو ډاکټر صاحبانو په منځ کې د یو ډېر ښه مثبت رول ولوباوه. منځ یو افغان سنگیری مشر نور هغه نه غواړي چې دا د ملي پروسه په داسې یو دولتي چوکاټ کې ځان راوړي چې هغه خپل فعالیتونه محدود تر یو چوکاټه پورې
کړي. اوس که د شورا محسوس ډېره بخنه غواړم، دلته که د شورا ترکیب ته وګورو نو د حکومت پکې ډېر محدود کسان دي، یوازې څلور پنځه نفره پکې حکومتیان مونږ یادولی شو، ځکه د مجلسین ته چې مونږ یاد د ملي شورا بحث چې کله رامنځته کېږي نو هغه بیا د حکومت د یو جدا قاعدې په توګه د خلکو ته د رایو پر اساس باندې راغلي، حکومت ته منسوب اړخ یې مونږ نشو راغستلی په دولتي چوکاټ کې. درسته ده، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې دغه کسان غیر حکومتي کسان دي؟ او بل بحث پکې دا دی چې کله ته دواړو ډاکټر صاحبانو ترمنځ روغه جوړه کېږي خو ښاغلی کرزی د ولسمشر هغه دعوت چې ورکوي ردی، اما د ښاغلي عبدالله غږ ته لبیک کوي، اختلاف ټکی په څه شي کې کېدی شي؟
خو تاسو فکر وکړئ چې دغه د مسالې عالي شورا د یو فرمان په ترڅ کې اعلان شوه نور په سبا باندې ډاکټر صاحب عبدالله سلام علیکم وخوړ، یعنی دینه معلومیږي چې نه د ډاکټر صاحب عبدالله سره مشوره شوې نه بیرون د نورو سیاسي اعضابو سره، لکه تاسو چې صلاح الدین خان رباني موقف اورو چې زه چې نه خبرم نو ما زه تاسو وایم چې مخکې له دې نه چې دا فرمان مرجع ده باید د ټول مشرانو سره ناست وي او جزئیات خبره کړو د غوښتنې ملاحظات هم په نظر کې نیولې وای، باید دغه نه کړه کار په مشورې نه ورسه شوی وای، نتیجه به ډیره ښه وه. زه اوس هم امیدوارم چې وخت وخت نه نه ده بل نه غوښتنې مسترات د طالبانو سره په ډیر نږدې ورځو کې به شروع شي، دا کار هم د دوی داخلي مسؤلیت چې ټول مشران سره یو ځای کېني یو داسې پیاوړي مسالې عالي شورا جوړه کړي چې د افغانستان د هرې برخې یعنې د هرې برخې کې هغه ځوان دي که هغه دیني علما دي هغه قومي مشران دي هغه که د تنظیمونو مشران دي دا ټول په کې او ډېر دولتي غني ډېر دولتي کسان دي، یعنې ملت ټول باید په اعتماد کې واخلي.
جاوید صاحب تیر البته د مسعود صاحب خبرو ته په کتو باندې حد اقل کومې ستونزې شاید د خبرو پایلو ځنډي او یام که خبرې پیلېږي پرمختګ په داسې ډول باندې ونشي چې د افغانانو هیله ده او له کبله یې جګړه ودرېږي او تاوتریخوالی راکم شي؟
څو مسایل ډېر مهم دي. اول لومړی برخه دا ده چې حکومت له خوانه ټول هغه پروسې تای شي کوم چې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې خنډ وي هغه تر سره شولې. اوس مسله د طالبانو لپاره ده، اوس طالبان آیا دغه تاریخ کې خپل نوم په سمو کرخو لیکلی شي او که نه همدغه سې تور نوم پرېږدي؟ ځکه طالبانو ته د زندانیان خوشې شول، دغه زندانیان چې دوی خویدل هغه خوشې شول، متاسفانه تاوتریخوالی کم نه کې. د هغې سره هم افغان حکومت چې و دفاعي حالت خپلو ځواکونو ته وي چې تاسو دفاعي حالت و غوره کوي، منفی تبلیغات چې کوم یې و د هغې مخه ونیول شوه. نو اوس دا په طالبانو پورې اړه لري چې ټولو مسایلو په نظر کې نیولو سره اوس خو یو بله مسله ډېره روښانه شوه، هغه دا چې د طالب جګړه نوره چې ده هغه د عقیدوي جګړه هم نه ده،
ځکه هغه د امریکایي ټانګ لپاره پیره کوي ولې په افغان عسکر ډس کوي. زه فکر کوم د نړیوالو وتلو مسله وایي وه د زندانیانو مسله وه دا هر څه ترسره شو. کله چې دا ترسره شو نو طالبان باید بین الافغاني مذاکرات شروع کړي او هر څومره زر چې کیږي نور د جګړې ته د پای ټکی
کیږي. یو بحث ټکرونو هغه د بهرنیانو اغیزم یادیږي جاوید صاحب د پردواړو لوریو باندې هم د افغانستان په حکومت باندې او هم په طالبانو باندې څومره جوت دي دا اغیزونه تر دې چې پرې نه خودل شي هغه ډول چې غوښتنه ده د خلکو یا د سولې په برخه کې هغه کارونه وشي.
ګوره د افغانستان حکومت هیڅ نه فشار ته ځان دغه نه کې تاسو اوس ګورئ د زندانیانو د خوشګیدو مسله وه د سولې طرحه وه په 2014 کال کې رئیس جمهور رامنځته کړه. تاسو ولیدل د اوربان مسله وه رئیس جمهور اعلان کړه دا ټول هغه څه وو چې رئیس جمهور وکړل. یعنی کدلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به زندانیان نه خوشی کول کدلته چیرته فشار وي خو رئیس جمهور به مثلا خپل ځواکونو ته امر نه کوي چې تاسو دفاعي حالات غوره کړئ. دا موضوع حل ده. یوازنی مهم بحث چې دی هغه دا دی چې طالبان بلته چې تاسو ګورئ د طالبانو د سیاسي او همدارنګه د جګړې په ټکر کې چې کوم قومندانان دي دلته ښکاره توپیر لیدل کېدلی شي. ځکه همدا اوس یو شمېر طالب جنګیالي چې دي هغه داعش لیکو ته اوړي د داعش لیکو ته جذبېږي. نو دا مسله چې ده ډېره مهمه او ډېره روښانه ده چې طالبان باید د پاکستان له اثارت نه ځان خلاص کړي. هلته کورنۍ دي تاسو ولیدل چې مثلا پاکستان وخت نا وخت د خپلو دغه لپاره امتیازاتو لپاره کومه لوبه لوبي په روسي کې د قطر او سعودي ټکر هغه هم د طالبانو په سر شوې ده. ځکه سعودي غوښتل او امارات چې د طالبانو دفتر هلته انتقال شي پاکستان په دې کې ونه توانېدل. په پاکستان چې کومې مرستې په روسي کې سعودي باندې کړي د هغې بل هیڅ لامل نشته. دی یوازنی لامل یې دا دی چې پاکستان ولې قطر سره نږدې شو ولې د طالبانو دفتر د قطر نه انتقال نه شول. دغه مسایل د دې لامل شول تر څو مثلا د پاکستان او د سعودي ټکر راشي. نو اوس مهم بحث دا دی چې طالبان باید امریکایانو ته واضح ووایي چې زمونږ کورنۍ باید له پاکستان نه ووزي. زمونږ هغه کوم مسایل چې دي هغه د پاکستان سره تصفیه شي او طالب باید خپل نور د اعلان وکړي که دا واقعا خود مختاري تر څو چې دا مسایل نه حل شي. زه فکر نه کوم چې طالبان به بیا هم د پاکستان په اشاره باندې وخت را وخت په دغه مسایلو کې خندونه
ایجاد. صحیح ډیره مننه مخصوص صاحب. یو مهم بحث هغه د اجنډا او پاړه باندې د چې سره ټکر په کې لیدل کیږي. طالبان تر ډیره پوری فکر کوي چې د اجنډا لومړنی بحث به په افغانستان کې د نظام پاړه باندې وو. خو د افغانستان حکومت دلته اوربند او تاوتریخوالي کمیدل په ځانګړي ډول باندې اوربان خپل د بحثونو لومړیتوبونه باندې کړي. یو شمیر نور مسایل هم شته چې د پردې تر شا ویل کیږي. دا ډول ټکر څه ډول حد اقلا د بحث هغه جوارو ته په سړی ورکی وزي یا دواړه لوري په ورکی وزي شي د نظام مسأله او هم دا ډول د اوربان مسأله ځکه ډیر زیات سره تفاوت مسأله ده. یو مکمل یو جدا اړخ دی بلې جدا اړخ دی او څه ډول شي چې حد اقلا د دې دواړو موضوعاتو نه وړاندې داسې یو مسأله رامخته شي او کار پې وشي چې لمخې په افغانستان کې جګړه پایل کم شي او باور فضا را جوړ شي او مخکې خبرې لاړ شي.
باور فضا باید رامخته شي. دومه مسله د افغانستان د خلکو لپاره نه یوازې د حکومت لپاره مهمه حیاتي مسله چې دا هغه د اوربان مسله ده یا د تاوتریخوالي د کچه صفر ته راټیټول دي. دا د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده ځکه افغانان ورته وژل کېږي. نو زه امید کوم چې هغه مسایل چې هغه ډېر لوړ مسایل دي یا د نظام خبره ده یا بل دلته یو عظیم ملت په افغانستان کې پروت ده څلور کاله قرباني ورکړې ده ځکه د نظام په بدلون باندې خبره کېږي که په هر څه کې باید خلکو اراده په هغې کې تمثیل شي. زه فکر کوم چې هغه به په آینده کې که چېرې موږ روغې جوړې ته رسېږو اعتمادسازي پیدا کېږي. هغه بیا د افغانستان د لویې جرګې مسله ده چې لویه جرګه به راوغوښتل کېږي چې دوی جمهوریت غواړي په څه غواړي هغه ده
چې یو بحث دغلته دی چې کوم ترکیب د دې خوا د پلاوي په اړه باندې ځي هغه د نن د اختلافات په اړه باندې ځینې مسایل ویل کېږي. ځکه اوس که وګوري ښاغلی ګلبدین حکمتیار وایي چې زه تشکیل کې د شورا غړیتوب هم نه منم او غیرت بهیر چې د حزب اسلامي سره تړاو لري او د دې پلاوی غړی دی هغه هم دغسې خبرونه شته ده چې هغه پکې ګډون نه کوي. یعنی پلاوی چې له دې ځینې هم ځي هغه که د کرکټ په اسلام باندې زه وایم یو ویکټ هغه دی نشته دی اوټ شوی ده. که دغه ډول اختلاف وو سی هغه کومه موخه چې د ملت دور ترسیدای شو
ز فکر کوم چې په شرایطو کې د افغانستان حالت په کتو سره دغه پلاوی چې تکل شوی د افغانان دی دوی د لار شي خپل مذاکرات وکړي. دا داسې مسله نه ده چې په یو ناسته کې ټول مسایل حل شي، یا دوی هم صلاحیت د دوی ولري چې پرېکړې وکړي، هم به صلاحیت یا د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. په شرایطو کې دغه پلاوی چې تکل شوی ده په افغانستان کې د مشرتوب کې ده لار شي خپل مذاکرات وکړي کېدنی، او زه امید کوم چې به څوک باید مخالفت ونه کړي، ځکه چې موږ په ابتدایي مرحله کې یو. او زه امید د ټولو اعضاونو د لارم چې په داسې شرایطو کې باید پلی مخالفت ونه
کړي. ډیره مننه جاوید صاحب. هغه میکانیزم چې دلته د افغانستان د حکومت لخوا نه د خبرو د مدیریت لپاره جوړ شوی، هغه مسایل ته چې دلته موږ یې لرو په کور نه فکر کوي چې کارن د دی او وبشي کولای چې سم استازولي وکړي؟
وګوري، د افغانستان حکومت کوشش کړم دا اوس په دغه د مذاکراتي ټیم کې، که څه هم په مذاکراتي ټیم کې ډیر داسې خلک شته چې افغانان په انتقاد کوي، او هغه ورته هم نه لري، طبیعي خبره ده. ولی د افغانستان حکومت هغه مسایل ته په کتو چې د ټول چی احزاب او سیاسي جریانونو نمائندګي پکې وي، هغه پلاوی وټاکلو. بل مهم باس پکې د مصالحې علي شورا کې تاسو وګورئ چې ټول هغه اشخاص چې مثلا په تیر وطلس کلو کې په یو شکل نه یو شکل نظام کې داخل وو یا په جریانونو کې داخل دي، هغه ټول پکې ټاکل شوی دي. ولی مهم باس بیا هم هغه د مخکې مسعود صاحب ورته اشاره وکړه چې هغه مهم مسائل چې دي هغه د دوی صلاحیتونه نه دي. اوس جمهوریت دا ولس انتخاب کړی، جمهوریت ته ولس رایه ورکړي، جمهوریت ته ولس را وتلی دی. او بل د افغانستان په اساسي قانون کې تاسو ګورئ چې لویه جرګه چې دغه دغسې یوه مرجع ده چې په دغسې لویو تصمیمونو کې به راغوښتل کېږي، نو هغه بحثونه زه فکر کوم چې وروستي دي. لومړی بحث دا دی که مونږ غواړو چې بین الافغاني مذاکرات په سمه توګه مخته لاړ شي، لومړی بحث د اوربان بحث چې دی همدا ډېر مهم بحث دی، د تاوتریخوالي د کمولي بحث ډېر مهم بحث دی. په ټوله کې زه فکر کوم چې اوس اساسی بازداره چې باید بین الافغانی خبری شروع شي. دا چې هر افغانی کوي هغه د ټول افغانستان لپاره کوي، یعنی که یو افغان په دغه مذاکراتي ټیم کې زی بعضی ولایات یا بعضی سمت یا بعضی سیاسي نوې چې مثلا زمونږ استاد په کې نشته، نه، مهم بازدل دلته چې دا د افغانستان په نمائندګۍ دي، د افغانستان لپاره د سولې باس کوي. مثلا که یو څوک د قندار نه هغه ورته ریواز دا باس نه کوي چې په قندار کې د امنیت وي یا په قندار کې جګړه ودرېږي، هغه به وایي چې په افغانستان کې باید جګړه نه وي. زه فکر کوم چې دا ایل دومره د باس ور ندی، مهم برخه دا چې په دې باید ټول خواوې فشار راوړي چې بین الافغاني مذاکرات شروع شي، او هغه د اختلاف ټکي چې دی هغه په بین الافغاني مذاکراتو کې د میز په منځ باندې کې خودل شي، او هر هغه څه چې هغه د افغانستان د ولس خیر، د افغانستان د ولس ګټه وي، په هغه پریکړه وشي.
مذاکرات خو د همدې لپاره کېږي چې د اختلاف ټکي پای ته ورسیږي. جاوید صاحب، اوس خو هغه کارونه هدا اقل چې د خبرو لپاره وړاندې باید وشي، ځکه د پنشن به په ورځ پلاوی سفر کړی دی، او د خبرو په پیل باندې بیا ښه اغېز وکړي. هغه کارونه څه شی دي چې هم یې دال ورې ترسره کړي او هم یې طالبان ترسره کړي؟
ورغه کارونه دا خدي چې لومړی باید په جګړه کې تاوتریخواله راکم شي، که قربان دم نکېږي تاوتریخواله راکم شي ترڅو مثبت پیغامونه ولېږدول شي. دوهم مهم بحث دا چې هغه مسائل چې هغه مازان خرابې د طالبانو بعضي وایندویان دي هغه باید کنټرول شي. لکه مثلا همدا بحث څنګه ده، تاسو وګورئ دا غژه به اوس هم د جګړې ژبه ده، دا غژه به اوس هم مثلا د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ډنګولو ژبه ده، دا هغه ژبه اوس هم داسې ده چې ته فکر کوي چې پاکستان هر څه دته وایي او د پامغه شکل سره وایي. یعنی زه فکر کوم چې د افغانستان حکومت لور تاسو وګورئ، د افغانستان حکومت لور ژبه ډیره نرمه شوې، د افغانستان حکومت په جګړه تاکید نه کوي، په سوله تاکید کوي. یعنی طالبانو ته اوس دا په کار دي چې په دې برخه کې باید هغه خپل نرمه خوښي. بل مهم بحث دا ده چې امریکا باید خپل رښتینولي ثابته کړي. متاسفانه د امریکا متحده ایالات هلته یو ټکر شته، دا ټکر تاسو وګورئ د امریکا متحده ایالاتو د سیاسینو او د هغوی د نظامیانو ترمنځ دی. سی ای ای او پینټاګان اوس هم راپورونه ورکوي چې طالبانو د القاعده او نورو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه دي شکولي. دلته زلمی خلیلزاد او پمپیو چې دی هغه د دې لپاره چې ټرمپ بیا انتخاباتو ګټي، د ټرمپ لپاره مثلا د ځواکونو ایستل یا د طالبانو سره د ښې اړیکو، پرون یو راپور افشا شو چې طالبانو په هلمند کې په امریکایي ځواکونو یا امریکایي اډه باندې برید کړی دی،
اوس دلته مهم بحث پکې د امریکا رښتینولي هم ده. هلته متاسفانه د امریکا په سیاستونو کې ښکاره مخالفت ده. سی ای ای، پنټاګان او د امریکا کانګرس هغه د دې قرارداد په وړاندې مخالف دي، ولی د امریکا خارجه وزارت او د هغوی استازی هغه بیل بحث غږوي. د دې فکر کوم چې دا خپله هم یو نوه ستونزه ده، نو د دې ستونزې د حل لپاره باید هلته هم یو اجماع رامنځته شي، او هغه اجماع چې وي حکومت او د افغانانو د نظریاتو په نیولو کې باید وي.
ډېره مننه جاوید صاحب. یو اساسي بحث ما چې وړاندې د بهرنیو فشارونو یا د خنډونو مسله یاده کړه، وختل مې چې دغه موضوعات یاد شي. به هر حال مسعود صاحب، اوس زما وروستۍ پوښتنه تاسو هم داده چې د دې لپاره چې خبرې هغه سمې مخته ولاړ شي، په ګټه باندې مخته ولاړ شي، او د جګړې پای پکې نغښتی وشي، نغښتی اوسي څه وشي؟
زما په اند باندې خو بهتره به دای چې په بین افغاني ناسته کې د دغه ناستې ښه مدیریت خپله د افغانانو د خوانه وشي، ډېر پکې بهني مداخلي قطن باید ونه شي، او افغانان باید یو بل وزغمي په سړه سینه د یو بل نظریاتو ته غوښتنه باید غوږ ونیسي، اوږدی برخورد ونه کړي. دا د افغانانو په جرګو کې دا دوده په تاریخ کې تر کړی چې یو بل خبرې باید وزغمي. دا امید کوم چې دواړه لوري د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره ډېر سخت محاسبه د دغه بین افغاني مذاکرات په خپل خانه وشي، چې موږ هم په خپله یو نتیجې ته ورسېږو، هم د نړیوالو لپاره یو واحد شبه یو واحد مکتب.
ډیر زیات مننه ل خپل دوار درنو ملمنو، سیاسي فال شاهزاده مسعود او سیاسي فال غفور احمد جاوید صاحب څخه چې په بحث کې مور سره ګډون وکړ. ل تاسو درنو اوریدونکو هم ډیر مننه. خو وخت ولرې، علامه ملش.